السلام علیکم اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي د ازادي رادیو د خبرونه زې اسمت څاروان د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم په پیل کې مرابولم د دې سات خبرونو ته د روغتیا نړیوال سازمان وای جاپان په افغانستان کې روغتیایي سکتور ته 5 بلیون او 900 زره ډالر مرسته کړې ده. د سازمان په یو خبر پانه کې ویلي چې جاپان دا پیسې په افغانستان کې انټانیا او میکروبي ناروغي ته ځانګړي کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د دغو مرستو هدف په ساري ناروغي اخته کسانو ته د شو خدمتونو وړاندې کول، د ساري ناروغیو د دقیق تشخیص لپاره د لابراتوارونو په برخه کې مرسته، د افغان جاپان د ساري ناروغیو د روغتونو په کابل کې د انټانی د ملي روغتون د کاري ظرفیت په اړه ډاډ ترلاسه کول دي. کابو یو میاشوراندی اروپایی تیاری پا افغانستان که ده ساری ناروغی و ده مخلیوی و ده دیه هواد ده روغتیایی خدماتو ده شکیدو لپاره لس میلیون یورو مرسته کرده و د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام UNDP د افغانستان په شپږو ولایتونو کې نږدې 2000 هکتار ځمکه د باغونو لپاره چمتو کړې ده. پرون یک شنبه د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې په ایکس پانا یا پخوانی ټویټر کې ویلي چې دوی په کندهار، بادغیس، ننګرهار، لغمان، فراه او بلخ ولایتونو کې د میوې باغونه جوړ او چیله بندي کړي دي. د پروژې د بڼوالۍ د بنسټیزو وسایلو، کیمیاوي سرې، اصلاح شویو تخمونو او د طبیعي آفتونو وژونکو موادو په ویشلو سربیره یو شمېر بڼوال روزلي هم دي. UNDP وایي کاروانګرو د شو نتایجو له ترلاسه کولو او د راتلونکي په اړه د ډاډ د پیدا کولو له کبله د کوکنارو کرنه بس کړې ده. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان پرون د امریکا د بندنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ته وویل چې امریکا دی پر اسرائیل خپل نفوذ په کار اخیستو پر غزا او لویدیځه غاړه د اسرائیل د حملو مخه ونیسي. دا خبره د ترکیه یو ډیپلوماټیکي سرچینې وکړه او زیاته کړه. فیدان بلینکن ته وویل وروسته لدی چې بشپړ اوربند ټینګ شو، اسرائیل باید د دوه هیوادونو د تشکیل پر حل لارې خبرو ته حاضر کړل شي. د امریکا او ترکیه د بهرنیو چارو وزیرانو په ناټو کې د سویډن د غړیتوب په اړه هم خبرې وکړې. د ترکیه پارلمان تر اوسه پورې په ناټو کې د سویډن غړیتوب تایید کړی نه دی. او شمالی کوریا پرون یک شنبه لنواټنه بالستیک توغندۍ وتوغاوه. شمالی کوریا دا توغندۍ وروسته لدی چې د جنوبی کوریا او جاپان مشرانو د پیونګیانګ د اتمی پروګرام په اړه خبرداري ورکړ وتوغاوه. د جنوبی کوریا د لوی درسیس په خبره د پیونګیانګ لخوا وروسته لنواټنه توغندۍ په اوبو کې تر لوی دوه مخکې 1500 کیلومتره لار وهلې وه. د جاپان دفاع وزارت هم دا موضوع تایید کړی ده. تر دې وړاندې د جاپان او جنوبی کوریا مشرانو خبرداري ورکړی و چې شمالي کوریا د یو اتمی قاره ویشتونکي توغندې د اسپوینو لټه کوي. نن د کډوالو نړیوال ورسته یو لڅو ملتونو چې تر ټولو ډیر کډوال لري افغانستان دی. اروپا ته په قاچاقي لارو تللي کډوال وایي.
پولیس دې خواته نه پرېږدي، د بلاروس پولیس دې خواته نه پرېږدي، بس همدې مانس کې باران کیږي، ساړه وي، یخ وي.
په ګاونډیو هیوادونو کې میشت کډوال لا ډیر ستونزې لري.
قاچاقي لاره کې سوزلې د مرګونو سره مونږ مخامخ شو. موږ ته تهدید کړی دا چې مونږ مهاجر باسي.
متقاعدان وایي د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د تقاعد معاش نه ورکول کیږي.
دوږی مې په منکې شو د غدریم جمعیده چې اقلن د خدای لپاره مونږ وس د دودی پیسې نه لرو، د لرګي پیسې نه لرو.
د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو او په نړیوالو موضوعاتو کې د بشری مرستو د رسیدو لپاره غزې ته د یوې لویې لارې پرانستل کېدو ته تم کیږو.
د شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن د دسمبر 13 د کډوالو نړیوال ورسته. په نړۍ کې د کډوالو یو لویه برخه افغانان دي. د ملګرو ملتونو لخوا د کډوالو نړیوال ورځ داسې وخت لمانځل کیږي چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو په چیرې بیا پاکستان د لکونو افغان کډوالو جبري ستنول پیل کړی دي. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
دوامدار جګړو، تاوتریخوالی او بیوزلۍ میلیونونه افغانان له خپلو اصلي مینو کډېداړ کړي. نورالله آریان چې اوس جرمني ته رسېدلی، د لارې د سختیو څو خبرې ازادي راډیو ته وکړې.
بس ځنګل کې به پاتې وینو، شمال ته ځي، جنوب ته ځي، کومې خوا ته ځي؟ پولیس دې خوا ته نه پرېږدي، د بلاروس پولیس دې خوا ته نه پرېږدي. بس همدې منځ کې باران کېږي، ساړه وي، یخ وي، چریکي نه وي، غذا نه وي، اوبه نه وي، ډېر ملګري مړه شول.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري د افغانانو د بې ځایه کېدو او کډوالۍ ناورین ډېر لوی او دوامداره بولي. د دې کمشنري د ارقامو په اساس څه باندې 8,200,000 افغانان کډوال دي چې له ډلې څه باندې 3,000,000 په کور دننه او پاتې نور په بهرنیو هیوادونو کې دي. د طالبانو بیا واکمنېدو سره لکونه نور افغانان هم له هیواده تښتېدلي. د افغان کډوالو یوه لویه برخه لا هم په دوو ګاونډیو پاکستان او ایران کې دیره دي. که څه هم دغو دوو هیوادونو څو لسیزې د افغان کډوالو کوربتوب کړی، خو په دې وروستیو څو میاشتو کې د افغانانو د ایستلو لپاره چټک ګامونه اخیستي. پاکستان د نومبر له لومړۍ د شاوخوا 1,000,000 هغو افغان کډوالو ایستل پیل کړي چې اسناد نه لري. له پاکستانه یوه په زور ایستل شوې افغانه ریحانه وایي نه یې هلته ښه ژوند درلود او نه وطن کې ورته څه پاتې. تازه شمیرو له مخې لږ تر لږه 4,80,000 افغانان تر دې دمه له پاکستان ایستل شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د کډوالو سره ښه چلند وکړي. کمشنر فلیپو ګراندی د کډوالو د نړیوالې ورځې په درشل کې په یو بیان کې ویلي، راتلونکی 2024 کال ګڼو هیوادونو کې ټاکنې کیږي او اکثرو کاندیدانو وارد مخه د کډوالو ضد شعارونه ورکړي، چې دا کار د ده په خبره بشري ناورین ته د ځواب په برخه کې ناسم او بې ګټې ده.
د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت لږ وروسته یو بل مفصل راپور هم لرو.
ترشنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له 2:00 بجو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې یو شمېر متقاعدین شکایت کوي چې د دوی د تقاعد معاش نه ورکول کیږي. دوی له طالبانو غواړي چې د دوی دا حق ورکړي. متقاعدانو ازادي راډیو ته ویلي چې په دې ساړه ژمي کې د خوراک لپاره ډوډۍ، د درملنې او جامو لپاره پیسې او د کورونو د تودولو لپاره د سون توکي هم نه لري. جزئیات د عابد سپوږمۍ په راپور کې.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي، یو شمېر متقاعدین وایي له سختو اقتصادي ستونزو کړیږي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د ژمي په ساړه موسم کې د ځان او خپلو کورنیو لپاره د خوراکي توکو د چمتو کولو وس نه لري، د خپلو ناروغانو د درملنې لپاره پیسې نه لري او د کورونو د تودولو لپاره سون توکي هم نشي برابرولای. محمد طاهر ظفری او امیر جان مستمندي د کابل ښار دوه متقاعدین دي. دوی وایي
دغه درې کاله دوه ژمي په موږ تېر شو، دغه درېیم ژمی ده چې اقلن د خدای لپاره موږ اوس د ډوډۍ پیسې نه لرو، د لرګي پیسې نه لرو. مریضګانې خو هسې دي چې هغه خو هېڅ امکانات نشته، په یخه کوټو کې پراته یو،
کور کې هېڅ شی نه لرو، زغال لرګي هېڅ شی نشته. د ډېر بدبختۍ سره دچار یاستو. امارات اسلامي نه چې خواهش کوو چې زموږ حق حقوق ورکړي، چې دغه ژمی زموږ ډېر د بدبختۍ سره بیا سره مخامخ استو. مریضان لرو کور کې، دوه کالم خو په همدې بدبختۍ باندې تېرې کړل. سږ کال نو دا هم نور چا موږ ته قرض هم نه راکوي، نه پیسې چې موږ
افندي سنگر چې خپل هم متقاعد او په افغانستان کې د متقاعدینو د ټولنې مشر دی، یا د ټولنه څه باندې 4,000 غړي لري، وایي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته دا دریم ژمی دی خو دوی لا هم نه دي توانېدلي چې خپل حقوق واخلي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې په دې برخه کې خپله ژمنه پوره کړي.
موږ ته تر اوسه پورې امارت اسلامي د خپل حقوق نه دي را کړي. موږ چې هرې دروازې ته، هر وزیر صاحب ته، حتی په شمول د قندهار ته ما مراجعه کړې تلایم، نو موږ ته دا وایي چې ستاسو حقوق درکو نن او سبا ده. په دې نن او سبا کې زموږ تقریبا دا دریم کال ده چې موږ به حقوق پاتې یو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په تیرو دوه کلونو او نږدې 4 میاشتو کې د متقاعدینو معاشونه نه دي ورکړل شوي. په دې موده کې په افغانستان کې یو شمېر متقاعدینو په څو ځلې د اعتراضونو غږ پورته کړی او له طالبانو یې د خپل تقاعد د حقوقو د اخیستو غوښتنه کړې، خو ښکاري چې تر اوسه دغه غږونه نه دي اورېدل شوي. هڅه مو وکړه چې د متقاعدینو د تقاعد د نه ورکړې د لامل په اړه د طالبانو حکومت ځواب ووایي، خو د طالبانو حکومت د مالیه وزارت ویاند عبدالولي حقبل په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د روان کال په پیل کې نوموړي ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو د حکومت مشرتابه له لوري د متقاعدینو د حقوقو د ورکړې طرحه لا هم نه ده تصویب شوې. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوه عبدالواسط عمری هم د متقاعدینو د تقاعد د نه ورکړې موضوع د اندېښنې وړ بولي او وایي چې دا مسله په افغانستان کې بشري ناورین لا پسې زیاتولی شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
بخصوص برای خانواده های متقاعدین مشکل د ببار خود آورد، چون
په ځانګړي توګه د متقاعدینو کورنیو ته به ډېرې ستونزې پېښې کړي، ځکه په بشپړه توګه به له فقر سره مخ شي او وبه نشي کولی چې د خپل ژوند اساسي او لومړنیو غوښتنو لکه کور، کالي، ډوډۍ او ډاکټر ته امکانات برابر کړي.
متاسفانه اگر این دوان ادامه پیدا بکنه اینها به مشکلات زیادی روبرو خواهند شد.
د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې دا مهال په افغانستان کې څه باندې 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. که څه هم په افغانستان کې د متقاعدینو کره شمېره نه ده معلومه، خو د افغانستان د متقاعدینو ټولنې ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د تقاعد خزانې ریاست په 401 میلادي کال کې د تقاعد شویو کسانو شمېره 109,000 تنه اعلان کړې وه.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نیوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلور وشت ساعته.
په افغانستان کې د شاتو د مچیو یو شمیر روزونکو شکایت کوي چې په هیواد کې دننه د پلور بازار سوړ دی او بهر ته هم صادرات نه لري. دوی غواړي له افغانستانه بهر د خپلو تولید شویو شاتو د صادرولو لپاره لاره ورته هواره شي. په ورته وخت کې یو شمیر هغه کورنۍ چې پخوا به له کورنیو شاتو استفاده کوله وایي چې اوس د شاتو د پیرلو توان نه لري. جزئیات په دې راپور کې.
د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د شاتو د مچیو د فارمونو یو شمیر خواندان وایي سږ کال د دوی په فارمونو کې د شاتو حاصلات زیات شوي، خو د کورنیو د کمزوري اقتصاد له امله یې پلور کم دی. په هرات ولایت کې د مچیو د روزنې د فارم یوه څښتنه ګلغونچا چې له څو کلونو راهیسې د مچیو په روزنه او د شاتو په تولید بوخته ده شکایت کوي چې سږ کال یې په هیواد کې د شاتو پلور ښه نه دی.
به خاطر
سږ کال د شاتو حاصلات او د مچیو پالنه د تیرو کلونو په پرتله ښه وه، خو د محصولاتو په خرڅلاو کې ستونزې لرو. د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی او له دولت څخه مو غوښتنه دا ده چې د کورنیو تولیداتو لپاره بهرني بازارونه عمومي څو موږ خپل شات بهرنیو هیوادونو ته صادر کړو.
خو په بلخ ولایت کې د مچیو د روزنې فارم خاوند ګل محمد وایي چې سږ کال یې د وچکالۍ له امله حاصلات ډېر ښه نه وو او تر څنګ یې د شاتو له پلور څخه هم کومه ګټه نه ده ترلاسه کړې.
سږ کال وچکالی وه، دوه ټنه شات مو تولید کړل. د خرڅلاو په څنګه کې مو هیڅ تاوان نه دی کړی او نه هم کومه ګټه شته. لګښتونه یې ډېر دي خو زموږ خرڅلاو کم دی. موږ غواړو چې زمینه راته برابره شي تر څو زموږ تولید شوي شات بهر ته صادر کړو.
د شاتو یو شمېر دایمي پیرودونکي چې په خوا یې تر ډېره له کورنیو شاتو څخه استفاده کوله وایي چې دوه کاله کېږي چې اقتصاد یې کمزوری شوی او شات یې نه دي اخیستي. مصور چې له دغو کسانو څخه دی ازادي راډیو ته وایي د مچیو د دغو فارمونو د خاوندانو د ستونزو په اړه مو د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت له ویاند عبدالسلام جواد وپوښتل، خو هغه وویل چې په سفر کې دی او زموږ پوښتنو ته یې ځواب ورنه کړ. د کرنې او کرنیزو محصولاتو د خونې مسؤلینو له خپلې ژمنې سره سره د دې راپور تر خپرېدو پورې په افغانستان کې د شاتو د تولید د کچې او د پلور بازارونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د شاتو یو کارپو قاسم مجددی او د معجزه شفا د نړیوال شرکت مشر چې د شاتو سوداګری کوي وایي افغاني شات لوړ کیفیت لري خو که د خامو موادو په توګه صادر شي ښه بازار به ونه لري. هغه ازادي راډیو ته وویل د افغاني شاتو د لوړ کیفیت له امله باید د نړۍ بازارونو ته د ښه بازار موندلو په خاطر له پروسس او بسته بندۍ وروسته صادر شي.
موږ شات د خامو موادو په توګه نه صادروو، موږ یې بسته بندي کوو او له دې امله چې دا ارګانیک او غرني شات دي ډېرې ګټې لري. افغانستان کې باید یوه یا دوې فابریکې جوړې سي چې پروسس سي، بوتل کې واچول سي او بیا بازار ته وړاندې سي، تر دې وروسته پیرودونکي لري.
د تمامه دنیا خریدار داره.
د شاتو د فارمونو څښتنان وایي چې د دوی شات تر ډېره په غرونو کې د مچیو له لوري د محلي بوټو له خوړلو لاسته راځي، خو د نورو ستونزو تر څنګ د ټیټ کیفیت وارد شوي شات چې په ډېره ټیټه بیه پلورل کېږي د دوی بازار یې پیکه کړی او کاروبار ته یې زیان رسېدلی. د فارم لرونکو د معلوماتو له مخې اوس مهال په کورنیو بازارونو کې د یو کیلو خالص شات بیه له 1500 څخه تر 2000 افغانۍ پورې پلورل کېږي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلور ساعته.
د اسرائیل او غزې ترنګ ترمنځ د کرم شالوم لار د یکشنبه په ورځ غزې ته د بشري مرستو د رسیدو لپاره خلاصه شوه. دا لار د اکتوبر له 8 پر اسرائیل د حماس ډلې له برید سره تړل شوې وه. همه چې د امریکا د متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنې لخوا ترهګره ډله پیژندل کیږي، د اکتوبر په 12مه په اسرائیل په برید سره 1200 کسان ووژل او 240 نور یې یرغمل کړل. د حماس تر کنټرول لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې لږ تر لږه 3000 کسان د اسرائیل په بریدونو کې وژل شوي دي. د موضوع تفصیل سفیولا ستانکزی وړاندې کوي.
په تیرو لسو اونیو کې غزې ته بشري مرستې یوازې د مصر له رفح رسېدلې. د نړیوالو بشري سازمانونو له ټینګار وروسته د اسرائیلو کابینې د کرم شالوم بندر له بیا پرانیستلو سره موافقه وکړه. د دې پریکړې په اساس دا لار د یکشمې په ورځ پرانیستل شوه او د مرستو لومړنۍ لارې غزې ته ننوتلې. رویټرز آژانس ته د هلال احمر سرچینو ویلي چې په لومړۍ ورځ لږ تر لږه 9 په مرستو بار لارې غزې ته رسېدلې. د کرم شالوم لار له بیا پرانیستې تود هرکلی شوی. د دې ډلې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر کاترین کولونا چې اسرائیل او فلسطین ته تللې وه، د یکشنبې په ورځ بن ګورین هوایي ډګر کې رسنیو ته وویل
د کریم شالوم عبور سیمې بیا پرانیستل په ښه لوري حرکت دی. موږ باید دا اقدام وستایو، خو تر څنګ یې اړینه ده چې له قاسیا او چټک ګام پورته کړو، مخکې له دې چې دا پیچلی وضعیت زموږ په شان 2 میلیونه انسانانو ښځو او سړیو ته یو تراژیدي وګرځي.
غزه چې د اسرائیلو تر بمباریو لاندې ده، لکونه خلک یې له لوږې سره مخ دي او بشري مرستو ته سترګې په لار دي. کریم شالوم وروسته له هغه پرانیستل شو چې د نړۍ ګڼو هیوادونو او ملګرو ملتونو د بشري مرستو د رسېدو لپاره د لا زیاتو لارو د خلاصولو غوښتنه وکړه. د غزې 1.9 میلیونه لکه خلک د اسرائیل تر بریدونو وروسته له خپلو کورونو کډې ته اړ شوي او بشري مرستو ته سخته اړتیا لري.
له خبرونو ور اخوا په دې برخه کې ملالۍ بشیر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
بزنس انسایډر خپرونې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستیال د دفتر په حواله راپور ورکړی چې په افغانستان کې د طالبانو رژیم افغان ښځې د جنسیت پر بنسټ له تاوتریخوالي څخه د ساتنې لپاره زندانونو ته لیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یوناما په خپل راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ مخکې هم د ښځو او نجونو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی و، خو د نوي رژیم په راتګ سره د ښځو ټولنیز ژوند محدود شوی او د ښځو پر وړاندې په ځانګړې توګه د میړونو لخوا کورنۍ تاوتریخوالی زیات شوی دی. مقاله د یوناما د راپور له قوله لیکلي چې د طالبانو لبیا واک تر رسیدو مخکې په هیواد کې د جنسیت پر بنسټ له تاوتریخوالي څخه د ژغورل سوي میرمنو د خوندیتوب لپاره 30 پناه ځایونه موجود وو چې اوس یې یو هم فعال نه دی. مقاله تر راپورونو له مخې لیکلي چې د طالبانو رژیم د ښځو لپاره د امن کورونه د لویدیځو کلتور بللی او شتون یې غیر ضروري اعلان کړی دی. وروسته د طالبانو د چارواکو له قوله راغلی چې دوی د تاوتریخوالي ځپلو ښځو له خپلوانو ژمنه اخلي چې هغوی ته زیان ونه رسوي. په مقاله کې یادونه سوې چې د ملګرو ملتونو راپور دا هم وایي چې ښځې نور په قضا یا قانون پلي کوونکو ادارو کې کار نه کوي او اجازه نه لري چې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د جرمونو د حل لپاره کار وکړي. د لیکوال په باور ښځو ته یوازې هغه وخت د کار حق ورکول کېږي چې کار ته حاضر سي چې نارینه مشران یې وغواړي. واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې په یوه مقاله کې لیکلي چې له افغانستانه د امریکا د ځواکونو د ایستلو د څرنګوالي په اړه د امریکا د استازو د جرګې په تحقیقاتو کې پرمختګ سوی دی. ورځپاڼه زیاتوي چې د ولسمشر بایډن د حکومت د پریکړې په اړه چې دوه کاله وړاندې یې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو پریکړه کړې دا څېړنه که څه هم د رسنیو په لاس کې نه ده خو د پرمختګ په حال کې ده. د دغه جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې یو مرستیال ورځپاڼې ته ویلي چې د جرګې څېړونکو په تېرو شپږو میاشتو کې له اوسنیو یا پخوانیو حکومتي چارواکو سره تر 15 زیاتې مرکې کړې دي. واشنگتن اگزامینر په دې اړه په تفصیل سره لیکلي چې په دغو کسانو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ادارې او منابعو پخوانی مرستیال راس ویلسن په کابل کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیزاد د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا پخوانی ځانګړی استازی نیټ پرایس او د دغه وزارت پخوانی ویاند هم شامل دي. د بهرنیو چارو د اوسني وزیر انټونی بلینکن له سلاکار سره هم مرکې سوي دي. د جرګې د پخوانیو اړیکو د کمیټې د مرستیال ورځپاڼې ته ویل هغه څه چې تر اوسه په لاس کې لرو ټول د وړاندوینې وړ دي. نوموړی زیاتوي چې د 2018 کال په جنوري کې د بایډن له واک ته رسېدو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له یوې خوا پر دې مسئلې ډېر تمرکز وکړ او بل اړخ یې له پامه وغورځاوه او له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو مخکې په وروستیو څو میاشتو کې د طالبانو چټک پرمختګونه وو چې له پامه وغورځول شول. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې سپینه ماڼۍ په دې څېړنه کې له همکارۍ ډډه کړې. د بهرنیو چارو وزارت چې په پیل کې یې ډېر همکاري نه ده کړې په وروستیو میاشتو کې د اسنادو او مرکو په برابرولو کې یې همکاري کړې ده. واشنگتن اگزامینر لیکلی چې دا کتنه په څو کرښو پیل سوې چې پکښې د طالبانو سره د پخواني ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ادارې لخوا د دوحې د لاسلیک سوي تړون مراعات هم شامل دي چې پکښې ژمنه سوې چې امریکا به د 2018 کال د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه ووځي. دا څېړنه د ملکي وګړو د بیړني وتلو هڅو په اړه پریکړې هم څېړي.
نن د دسمبر 13 د کډوالو نړیواله ورځ ده. یو شمېر افغان کډوال چې په ایران او پاکستان کې اوسي وایي د خپل ځان او ماشومانو د راتلونکي په اړه اندېښنه لري. خو یو شمېر هغه افغان کډوال چې تازه له پاکستانه په زور ایستل شوي او افغانستان ته ستانه شوي د ژمي په موسم کې د سړې هوا، بیروزګاری او د سرپناه له نشټوالي شکایت کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د دسمبر 13 د کډوالو نړیواله ورځ په داسې حال کې رسیږي چې له هم د ایران، پاکستان او ترکیې په ګډون په ټوله نړۍ کې په میلیونونو افغانان کډوال میشت دي چې ډېری شپې او ورځې په سختۍ تېروي. په ګاونډیو هېوادونو کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې د قاچاق له لارې له ډېرو ستونزو او کړاوونو سره دغو هېوادونو ته رسېدلي خو په یادو هېوادونو کې هم آرام ژوند نه لري. یو له دغو کسانو څخه زبیر دی چې دوه کاله وړاندې د کار د نشتوالي او اقتصادي ستونزو له امله له خپلې کورنۍ سره ایران ته تللی. ازادي راډیو ته وویل
منګه دوه کاله کېږي چې په ایران کې راغلی یاسو ډېر په مشکلات سره قاچاقي لاره کې څو ځلې د مرګونو سره مونږ مخامخ شو. مونږ ته تهدید کړی ده چې مونږ مهاجر باسي، مونږ ته نه برګې ورکوي نه پاسپورتونه تاسوک ورکوي او ذاتي ایران پاتې سي نه. اوس د ایران د چارواکو د سازمان ملال او د حقوق بشر او د افغانستان د زمامدارانو دغه خواهش لرو چې مونږ ته یو لاره هواره کړي چې مونږ دا مشکل نه خلاص شو.
پیران کې یو بل افغان کډوال عبدالحد دادگر هم ورته کیسه لري.
اینجا کشوری ایران هم که آمدن خصوصا
دلته په ایران کې زما په ګډون زموږ ډېر هیوادوال له زرګونو ستونزو سره مخ دي. موږ په آزاده توګه تګ راتک نشو کولی او کار ته نشو تللی. په دې وروستیو کې ایران هم زموږ خلک له پولو بیرته ستنوي. د کار نشتوالی د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو نه پاملرنه زموږ له نورو ستونزو څخه دي چې هیڅ همکاري له کډوالو سره نه کیږي.
خو تېره اونۍ د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان په ژنیوا کې د کډوالو د نړیوالې شورا په غونډه کې د خبرو پر مهال چې متن یې د ایران د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپور شوی و ټینګار وکړ چې د افغان کډوالو ستونزه خپل هیواد ته د دوی له ستنېدو پرته نشي حل کېدی. هغې دا وکړه چې له دې سره سره ایران د افغان کډوالو لپاره ډېرې اسانتیاوې برابرې کړې دي. د ایران تر څنګ په پاکستان کې هم یو زیات شمیر افغان کډوال د ایستلو د خطر په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخ دي، او یو شمیر یې وایي چې سختې شپې ورځې تیروي. د دوی له ډلې یوه یاسمین ده چې ادا کوي د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان پرېښود او اوس په پاکستان کې له لازمو اسانتیاو پرته په بد حالت کې ژوند کوي. نوموړی په پاکستان کې د خپل ژوند د کړاوونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ ډېرې سختې ورځې تېروو. زه په خپله ناروغه یم، ذهني ستونزه مې درلوده. موږ دې هېواد ته راغلي یو، خو بهر ته په ازاده توګه تګ راتګ نشو کولای، د کور کرایه نشم ورکولای. حتی د شپې په یوه بجه دوی دروازه را ټک ټک کړه او ما ته یې وویل چې ته نور په دې کور کې د اوسېدو حق نه لرې. زه په دې ځورېدم چې څنګه له خپلو ماشومانو سره بهر په سړه هوا کې ژوند وکړم.
د یاسمین په څیر په پاکستان کې میشتو نورو افغان کډوالو هم مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې خپلې ستونزې شریکې کړې دي او ویلي دي چې تر ډېره د دغه هېواد د پولیسو لخوا ځورول کېږي. هغه خبره چې د کډوالو د چارو یو شمیر بنسټونو او د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان بندیانو د مدافع وکیلې منیسې کاکړ لخوا هم تایید شوې ده. منیسا کاکړ څو ځل د پاکستاني پولیسو لخوا د افغان کډوالو او پناه اخیستونکو د زندانی کېدو او هغوی سره د نامناسب چلند په اړه اندېښنه ښودلی او د هغوی د ستونزو د هوارې غوښتنه یې کړې ده. د پاکستان د پولیسو او حکومت لخوا له افغان پناه غوښتونکو سره د چلند او د بې اسناده کډوالو د ایستلو په اړه نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو سازمانونو په پرله پسې توګه اندېښنې ښودلي او له افغانانو سره یې د سم چلند غوښتنه کړې ده. د دې ډلې په افغانستان کې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ له افغان کډوالو سره د پاکستان د چلند په اړه اندېښنه څرګنده کړې او له پاکستانه یې غوښتي چې د هغوی د کوربتوب لپاره خپلو حیاتي مرستو ته دوام ورکړي. خو له دې ټولو غبرګونونو سره سره پاکستان او ایران د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو بهیر ګړندی کړی دی. د دې جمهوري نظام یو پخوانی سرتېری هم د هغو کسانو له ډلې څخه دی چې د ګواښونو له ویرې ایران ته تللی و، خو په دې وروستیو کې په زور ایستل شوی او افغانستان ته استول شوی دی. هغه چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
پاسپورت مو د سفارت افغانستان،
زما پاسپورت افغانستان په سفارت کې پاتې شو. ما یې قانوني پروسه طی کړې وه او څو ورځې وروسته ماته راکوه، خو له بده مرغه زه یې راواړوله. ما اوس په افغانستان کې یم. زما پاسپورت هم په تهران کې پاتې شو. ما چې له چا سره کار کاوه د یوې میاشتې معاش مې هم پرې پاتې شو. زه خالي لاس راستون شوم. ډېر وخت په کور کې پاتې کېږم. بهر هم د خطر او اندېښنې احساس کوم.
هغه چې اوس مهال بیکاره دی وایي د ژمي سړې ورځې رانږدې شوې او د سختو اقتصادي ستونزو له امله له خپلو ماشومانو سره سختې شپې ورځې تېروي. د نومبر په لومړۍ نیټه د پاکستان حکومت د 1.1 میلیون څخه د زیاتو افغانانو په ګډون د بې اسنادو کډوالو د ایستلو پروسه پیل کړه، چې لا هم د تورخم او سپین بولدک په ګډون د بېلابېلو لارو څخه د کډوالو د بیرته راستنېدو لړۍ روانه ده. تیمورشاه د هغو کډوالو له ډلې دی چې له پاکستان څخه په زور ایستل شوی او اوس په افغانستان کې ژوند کوي، وایي چې له ډېرو ستونزو سره مخ دی او مرستې ته اړتیا لري.
اغلی دغه ډېر په مشکلاتو کې مو زندگی ده. نه کور لرو، نه مځکه لرو، نه شی لرو. بس ټول ماشومان مریضان دي. کور نه لرو، کرایه نه لرو. چې کور کرایه کورونه سي د بل چا په کور کې یو اتاق را کړی. ډېر په مشکلاتو کې مو زندگی ده.
د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت لوین عبدالمطلب حقانی څخه مو د راستنیدونکو کډوالو د شمیر او له هغوی سره د مرستې د څرنګوالي په اړه وپوښتل، خو هغه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. که څه هم د طالبانو حکومت د پاکستان په ګډون له ګاونډیو هېوادونو څخه د راستنیدونکو کډوالو لپاره بېلابېلې کمیټې جوړې کړي او ادعا کوي چې له نورو نړیوالو موسسو سره په ګډه له دغو راستنیدونکو سره مرسته کوي، خو یو شمیر راستنیدونکو په وار وار ازادي راډیو ته ویلي چې ورسره شوې مرستې لږې وي او دوامداره هم نه دي. د څو لسیزو جګړو، بېوزلۍ، بېکاري او د ژوند د مناسبو اسانتیاو نشتوالی په تیرو څو لسیزو کې د افغانانو د کډوالۍ له عمده لاملونو څخه دي چې ځینې اروپایي هېوادونو، امریکا، کاناډا او نورو پرمختللو هېوادونو ته تللي او ښه ژوند لري. خو په میلیونونو نور د ایران او پاکستان په ګډون د سیمې په هېوادونو کې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنری یا یونیسیار د وروستي راپور له مخې په 2023 کال کې په 103 هېوادونو کې د افغان کډوالو شمیر 8.2 میلیونو ته رسیدلی دی. د کډوالو د نړیوال سازمان یا IOM راپور چې د روان کال د جوزا میاشتې په نیمایي کې خپور شو ښیي چې یوازې په 2021 او 2022 کلونو کې شاوخوا 3.6 میلیونه افغانان بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. ډیری افغانان چې د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له بیاسلي واکمنۍ وروسته کډوال شوي، امنیتي ګواښونه، بیکاري او اقتصادي ستونزې د خپلې کډوالۍ لامل بولي. د 2020 کال د دسمبر 13 نیټه د ملګرو ملتونو لخوا د کډوالو د نړیوالې ورځې په توګه ونومول شوه، ترڅو د کډوالو ارزښت او د پایښت وړ پرمختګ کې د دوی ارزښتناکه ونډې ته پاملرنه وکړي او د دوی بشري حقونو ته درناوی تضمین کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د دې ورځې په تړاو په یوه پیغام کې ویلي چې دوی د کډوالۍ د خوندي مدیریت په بیړنۍ اړتیا ټینګار کوي چې په پیوستون، ملګرتیا او بشري حقونو ته درناوی پر بنسټ ولاړ وي. د دې ورځې لپاره د ملګرو ملتونو 2023 کال شعار نن اقدام وکړی دی.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګه د ډرامې درنو مینوالو سلامونه می ومنه. پاکوالی یا نظافت یا وداسی موضوع ده چه پا طولو انسانی طولنو که هم پا خوا او هم اوز مطره ده. پاکوالی ده هر دول ککردیا سخه ده خلاصون مانا لری او ده هر حقه سخه مخنیوی کوی چه ده انسان بدن او روح ده زیان رسوی. ده کور پاکوالی، ده کار زای او دفتر پاکوالی، ده خار او نور زاینو پاکوالی، د خوړو او اوبو پاکوالی، د خولې او غاخونو پاکوالی، د انسان د بدن پاکوالی، د جامو پاکوالی، دا ټول زموږ د بدن پر روغتیا کې مهمه ونډه لري. لکه څومره چې د وجود ظاهري پاکوالی مهم دی، همدومره د روح پاکوالی هم مهم دی چې باید هر انسان خپل ځان له درواغو، حرامو، ظلم، خیانت، غلا او نورو ناوړو کارونو څخه وساتي. نو راځئ چې د خپل روح او بدن پاکوالي ته متوجه اوسو.
چنارګله، لازمه تراکه، راځه راځه دی خواته.
نه مې د زړه زور شته او نه د پښو، چې ما نه لرم غونچه ګله وروره.
تو نه نو مریض دی چنارګله، هسې اندېښنې کې. شکر دی روغ او جوړ یې.
غونچه ګله
څه وایي؟
دلته چیرې تشناب شته چې یو ځل ورشم؟
هو ولې نشته، راځه راپورته شه چې زه دې ورولم، له هغه وروسته به کلینیک ته ورشو. راځه راځه.
یا الله ته خیر افی کې، وای روغ صورت نیمه پاچایی ده.
بلکل هم داسی ده، خمونگ او تازو چه مریضان شو بیا در روغ صورت پا قدر پیگو، لاغه پراته پا کسا کم نیو.
دا چهر تا دای تشناف دا چمرا لرشو وای
دمره ورغتا کری دا قد ازا ورزا زبا در دلتا و داریگم
ساما ده.
دا طور زمال لاز ولی می پو نیمه لاره که لگنده پوستی که سرخ کتکاو خدای خبر حالته پلار کی ناولی و بسکلی او کبل سی خوړلی چې سال شوی دی.
غونچا کولا ولاړې
او ولې دبر زر راوته؟
نو ته څه وای چې شپه مې پکې کړې وای؟
سوچ په پیسې لاخته وی او پکې بسترې اچي.
ملانډې ما واخا ازمه ناز کې تاو ده.
خانو تل غوارو کچې زمې دازنن راولم چې لار شو کلینیک ته.
سما ده ورځه خدای چې غونچا ګلشته ات څنګه به میکړی وای؟ وای بد دوست په بد ورځ کې سړی ته پکاریږي.
چنارګلا راځه چې زول خیر سره الا راځه.
سما ده چیرته کینه؟
راځه دلته په دې چوکۍ باندې کینه. تو صبر چې زه دې لاسونی سم چې ونه لویږي. آفرین راکه لازم. آفرین راځه دلته آرام کینه.
خیر اوسې بس صحیح شه کور دې ودان.
زهن کلکا تو صبر چه زور پورتشم چه حرکتو کل خیره سرم. بسم الله
قرار قرار ځان څه کوې؟ لږ په قرار ځه.
سمه ده، په قرار ځم. وارخطا کېږه. چنارګله پوه نه شوې چې ولې ناڅاپه مریض شوې؟
نه ولا هېڅ پوه نه شوم چې ولې مریض شوم. داسې څه مې خوړلي م نه دي.
تا مخا دې څه شی خوړلي ځکه داسې مریض شوې؟ حامد مه کوه. دا چې ډاکټر دې وویني پوهېږي چې ولې مریض شوې.
غبار به مې بیا غوږونه وخوري، بیخي ډېرې خبرې کوي.
چنارګله سم خو روان یم، پازاب خو به نه یې؟
او سم روانې، خیر اوسې.
اوهو داسې کوي دا
برکت کا درزه چه در ننه ورزو.
ها دا بوتل در واخله او زر بیتراشه چه وینه دی ماخله.
کور دی لغاله دکشه، یعنی دیر مریضیم.
نو نبا مریضیگی پا که او نظافت تا پام نکه، هر بلا چه لاست درشی خوریه. تی دی دیسان تاو گوره سمر خیره نید.
غبار صاحب زکاریگر سره ایم، طول او رزم لخاو را و خطو سر سرو کرده.
تراشه چیزی دی وینه واخلم بیا ورده. دی کالی تا دی گوره چی کلینیک تراتلی نو کالی خوب دی بدل کری وی کنه.
ما نقبل زان ایرو تو دی کالوی غم که.
هر وقت چه داکتر تا تللی اول دی کالی او زان خب پاک که او بیا داکتر تا ورده.
او بابا راشه وینه دی واخله.
یارت خویست پا خبره نپیگی، سمشه چی وینه دی واخلم.
واخله واخله سمره دی چه بکار بی واخله.
لاست راکا.
آخ شو بل دکرم سمره کلک زده لاره. لگ اتیاد که و غبار سای
پریگ ده چه لگو در دیگه. لز ظلمی ارتویلی چه نظافت تا پام که و تکل از ما خبری تا قد نیسی. اوش دی خدای خبر چه چخا و ریری خوالی دیدی. زورده
سما ده ورزم. اوهو داوست از فیروز دلتا چکی لکه چه مریض ده. ته چه ارغکم استادا دلتا چکی مریضی؟ اوهو والکه چه نارگولا جوڑ پا خیر، والکه شفا دیوی لکه چه مریضی؟ او والا لگ نا جوڑ ایم. اللہ والکه چه نارگولا داوالی تو خو لکه چه دیر مریضی؟ او والا چندان نیخه نیم، غنچه گل را سر را غی خونا چاپا نادره کشو. زد تشناب تا ورزم ترا نلار نشی.
والکه چه نارگولا هیچ غم بنکر زدر سره ایم.
استاذ فیروزا تلا نی تلله؟
چنارگل تا پتا می تشناب تا تلله ده.
چنارگل تا می مینات ور کلی خدای دی دبیخشین کی بی این اولی شیان خوالی دی زکا مریض شوه.
ها ده چنارگل راگه. چنارگل حالا بوتل دی راکا چو غبار سایب تا یوسم. رازا رازا تدل تا آرام کینا.
گورا چنارگل سو رازی با ترکاری میوی او کلک خوالو نخوری او بلن خواله او خوره چی دی وجود و بده کمی شویدی پوشوی کنه.
سمه ده غبار سه دمائنات و نتیجه کلا معلومه گی؟
مازیگر تا
اوس نکیگی؟
نه بابا یو علم خلق را تا پتم دی.
خا سمه ده نو مازیگر تا با یو چوک در ولیگم.
زور پسی رازم چنار گوله یارا هیچ غم بنه کبه.
کور دی ودان و سات فیروزه خدای دی عمر دیر که.
تا سره چنار گوله تو خوب من تولو حق لره، تولو عمر تز من خدمت کوه. خیر ده چی او ورز من هم ستا خدمتو که.
کور ده ودان و سا خانو درزا چی زاو تلار شو کلی تا.
سمد دلاز ما ترا که چه چیر تا ونل بیگه.
جوانده و سی و سات فیروزا خدا چه تمی را پیدا کده غنجه گلا که چه زان را نپد که.
چه کار بورتا پیدا شوهی. رازا رازا زدر سرم رازا.
سمد یارا استاد فیروز که تا نوی زبا اوز مروم.
نه یارا دمرا زر نمر که گه. رازا لگ لارا پاتی دا رازا.
زا خیر ده دادی پا ما قرض بی نن را سرا دیر ستڑای شوی زبا دی او ورس هم داسی لزرن خدمت وکم.
چنار گولا تا تلز من خدمت کرده ده اوز تا حق ده چه من دی خدمت وکم.
کور دی ودان وسا استاد فیروزا زه خود ټول کلی خدمتگار یم.
همداسې ده چنار ګله، ته دې ژوندی اوسې، ته خود ټول کلی لاس او پښې یې.
کور دې ودان، استاد فیروزه دغه دوکانه به لږې اوبه را واخلو، ډېر تږی شوی یم.
سمه ده، ولې نه،
کور دې ودان استاده.
ته راځه دلته په دې تیږه باندې کښېنه، زه به د دوکانه درته اوبه راوړم. آفرین،
سمه ده. ما ته یو بوتل اوبه او ځان ته ښه لوکسه انرژي واخله، پیسې زه درکوم.
سمه ده، دستي درته راوړم. او ډېرې ډبلې ډبلې خرچې به را باندې نه کوې والکه چنارګله؟
دا خرچې تا باندې کمې دي استاده، باید دې تا باندې سمې خرچې وکړم. ته خو د ملګرتیا سړی یې.
یاره خو منم دې چنارګله، والکه یو بوتل اوبه راکړه.
شاباسې، اوبه ما ته راکا. کور دې ودان اوسه دکانداره.
لوی شه بچیا، دا دې پیسې دې واخله. او دا هم دا ستا بخشیشي.
پیسې زه ورکوم استاده، دا څه کوې؟
نه نه، ته ولې پیسې ورکوې؟ ما سره شته.
خدای دې لا ډېرې درکړي استاد فیروزه.
چنارګله، دمه دې جوړه شوه؟ ما ته خو د پخوا څه نه څه ښه ښکارې والکه.
هو، دمه مې جوړه شوه. ښه یم، دومره بد نه یمه. هغې پیشکاري سره ډېر ښه شوم.
وایمه خدای دې ښه لره، چې نوره دوا درکړي لا به ښه شي.
خدای لوی دی،
خو لږ احتیاط کوه. تا ته چې هر څه په لاس درشي خورې، خوړو او اوبو ته دې ډېر پام کوه.
زه کاریګر سړی یم. هو، هر شی چې په لاس راغله خورم یې.
خو داسې مه کوه نو، اسهال ډېر خطرناک مرض دی، سړی بیخي د پښو غورځوي.
رښتیا خو وایې استاده، دا بلا وهلی مرض خو سړی ډېر ژوبلوي.
ډاکټر هم وویل چې اسهال د وجود اوبه چي او مریض د پښو غورځوي، حتی وژنې.
استاد فیروزه، که ستا اجازه وي زه به یو ځل تشناب ته لاړ شم، بیا به حرکت وکړو له خیره.
ځه ورشه، چې کلي ته لاړ شو بیا ناوخته نه شي.
سمه ده، ته همدلته کښېنه، زه دستي بېرته راځم.
کله چې د تشناب نه راووتلې، لاسونه به دې په صابون او پاکو اوبو ښه ووینځې.
سمه ده ډاکټر صاحب.
وی لکه چې پلوشي خپله کډه راوړه. د موټر غږ شو، زه ښه کار وشو. اوس به نو تر نیمه شپې په کلینیک کې کار کوو. یو ځای به ځو او یو ځای به بیرته کور ته راځو. ته صبر چې ورشم چې مرسته ورسره وکړم.
سلام فرزانې، دا دې موږ راغلو. په خیر؟
ستړي مشي پلوشي، راځه راځه، په خیر راشي. زیبا جانه دې څه کړه؟
هغه ستاسو له ماشومانو سره په لوبو بوخته شوه.
اوس به نو د زیبا جانې ښه سات تیر شي. زموږ د کور ماشومان ښه سات تیره دي.
رښتیا وایي فرزانې. ښه نو، زه به دا کالي منظم کړم.
سمه ده، زه کاریګر خوشته چې کالي راښکته کړي. زه او ته به کوټې فرش کړو.
نه نه، ته ځان مه ستړي کوه، زه کولی شم.
راځه نو، زه او ته به څه تغلي ناست یو. راځه، کاریګر به راوړي او زه او ته به کوټې کې ځای پر ځای کوو. هله نو، څه ته ګورې؟ راځه.
سمه ده، زه وایم چې ستړي به شي، ځان مه پازابوه.
نه ستړي کېږم، بني ادم په کار ښه ښکاري. راځه، هم به کار وکړو او هم به مو سات تیر شي.
ژوندۍ اوسې فرزانې خورې.
وی دوی خو لا کالي نه دي راښکته کړي. زه او ته به صبر وکړو چې کالي له موټره راښکته کړي، بیا به زه او ته په کوټه کې ځای پر ځای کړو.
سمه ده،
راځه چې انګړ کې کښېنو او چای وڅښو. تر هغې به کالیم له موټر نه راښکته کړي. تیار مې چای دم کړی دی، خیل داره.
سمه ده، نو صبر وکړه چې زه موټروان ته ووایم چې کالي په کوټه کې کېږي. ای وروره، دا کالي کوټې ته ویسئ.
سمه ده، هو زما ستا کار به اسانه شي.
زه ښه شو چې کډه مې دلته راوړه. تر دې وروسته به یو ځای میناخانې ته ځو راځو. که تر هر وخته پورې پاتې شو پروا نه کوي.
بلکل همداسې ده، زه او ته به راحته یو. یو ځای به میناخانې ته ځو او یو ځای به بیرته راځو. نه وخته راتګ ته به مې اندېښنه نه وي، هر څه مو په خپل لاس کې دي. هو رښتیا، همت خان سره دې څه وکړل؟
همت خان نادرکه دی، خو اول مې ورته پرېښود.
همت خان به یوه ورځ د ملک اصغر په ملګرتیا ډېر سخت پښیمانه شي. اوس خو یې ورته له غره نه غوښه او له سیند نه خوروا جوړه کړې ده، ځکه خوشحاله دی، خوند به ورکړي.
ما پرې خپله غاړه خلاصه کړه، نور یې خپله خوښه چې هر څه کوي.
خو ته کوښښ وکړه چې جنګ او جنجال ورسره ونه کړې. که خبرې در سره کولې نو په نرمه یې پوه کړه. جنګ دې ورک شي، رنګ دې ورک شي.
اوس څومره چې زه خبره یم، همت خان او ملک اصغر خان یو بل ته خلی دي، یو بل ته صادقه نه دي. هر یو کوښښ کوي چې بل دوکه کړي. وای کوک برتن منزل نه رسیږي. دوی ملګرتیا ډیر وخت دوام نه کوي ځکه چې دواړه په زړه کې یو بل تغلیدي.
بس نو خدای دې دواړو ته هدایت وکړي. زه ښه شو چې ته په خیر سره دلته راغلې. غوږونه به دې په آرامه وي.
سو کال په خدای چې څه کیږي.
چای دې واخله پلوشي. زه نور اندېښنه مه کوه، هر څه به خدای پاک سم کړي.
خوش خدایا لاسونه مې بهن په بهن درد کوي. وی وی شیر زمانه زه زه به مړه یم که ته به خبر نه یې.
ولې په خیر خلاصه هو ښځه یې، ته خو روغه جوړه یې، ولې مې ډاروې؟
رښتیا وایم اوس سړی یم، له درده لیونۍ کېږم نوره.
خدای به خیر کړي، دومره مزه اورېږه چې حال دې نور هم خرابېږي.
آفرین شاو په تا شه ملکه، ته دې خپلې ښځې ته هغسې چاپلوسي کوې. ما دې خپله ښځه او لور پرېښودله.
د شرزمان مورې وګوره، احمد خان هم درته خفه شو. دی خو ډېر مهربانه انسان دی، خو خدای دې له ښځې وسطه لولولولو ډېره اوږده ژبه لري.
او سړیه ولې داسې خبرې کوې؟ ولې له پلوشې نه زړه توروې؟ ستا خو رانه زړګی تور دی، اوس احمد خان هم لمسوې.
خدای دې نه کې وښځې له تا مې ولې زړګی تور دی؟ شام د زړګي کور ودان دی، کور ځان خبر کا. کله کله چې پکارېږم غلې ډېرې مینې.
غلیشه
احمد خانه، په داسې وخت کې به ناروغ ته د مینې، محبت، خواږې او د ډاډ خبرې وکړې چې زر ښه شي. پوه شي او که نه
دا څه پسپسه کې کوي؟ احمد خانه زوی پلوشې سره زد مه کوه، هغه ډېره ښه او هوښیاره ښځه ده.
وښځه یې ته دې ولې زړه خورې؟ احمد خان خپله ښه پوهېږي چې څه وکړي.
ښه وایه جانۍ، خو ښځه هم باید خپل ځان وپېژني. ښځې خپل ځای او د مېړه خپل.
وای دادا جانۍ نوم څومره را باندې ښه ولګېده، په خولې دې برکت شه زویه چې ملک مې په خیر سره د خدای کور ته بوزي او په رښتیا سره جانۍ شم. دی خو ډېر سخت سړی دی زویه.
خدای که نو زه څه ملامت یم، دا د قسمتونو خبرې دي. که د قسمت پکې و ور به شي، که نه نو چې د سخي ارسلان خان دولت هم درسره وي نه شي ورتلی. او
ترورې ما ته داسې ښکاري خپله سکه مور، خدای دې حج په نصیب کا. ښځو ته زه کله کله جانۍ وایم.
خولې دې برکت شه زویه.
که ډېر د زړه تنګ وي له زوی سره به دې وای کوم چې پام دې په بله شي. څنګه خوښه ده؟
خدا کنه دیر میادیگی.
سامده سامده او دره چه ده موبایل رو اخلاو. شیر زمان نمبر پیدا میکا داده اوز بزنگ ورشی لخیر سر داده ور آقای زنگ.
هلو سلام علیکم پلار جانا.
وعلیکم سلام، خیرونه شیر زمان خانه زویا؟ څنګه؟
شکر دی پلار جانا، ته څنګه؟ مور می خدا
ده خدای فضل دی خیو. ته څنګه؟ صحت خود انشالله چه خدای
خیم خیم پلار جانا. ریختیا دی فرزانی پختنی تو ورغلی یه کنه؟
لگ مخکه می ده مور تا اویلی چی از دل با دی فرزانی لی دو تا ورشو خلا نیو ورغلی زویا.
گوره کنم پلار جانا، هغه ډېره خدمتکاره نجلۍ ده، په ټولو یې حق دی، باید وخت ته ورغلی وای.
ته دا تلیفون راکړه چې زه ورسره غږېږم.
دا څه بلا شیشه که ښځه یې؟ داسې له لاس نه رانه موبایل واخیسته لکه چې یوازې ستا زوی یا
شیر زمانه زویه. اورې
سلام مور جانې. هو غږ دې اورم. څنګه یې؟ غږ دې ولې داسې خراب دی؟ ښه خو به یې؟
وی غږ نه دي جار شم زویه، څومره دي غږ را باندې ښه ولګېده. روغه جوړه یمه زویه، اندېښنه مه کوه.
شکر دی چې ښه یې مور جانې. ورښتیا د فرزانې په لاس مې تا ته یو څه سوغات در ولېږه. تاسو خو لا نه یاستې ورغلي؟
نه نه یم ورغلې، نه یم وزګاره شوې زویه، خو خامخا به ورځو. او هو رښتیا زویه، دا فرزانه دي ډېره په خوله کې ناسته ده، هسې نه چې خوښه شوې دي وي.
نه نه مورې، داسې کومه خبره نشته، هسې مې یاده کړه.
څه وکړمه زویه، له ما سره خو ستا غم دی چې په خیر سره دې کور ودان شي، د ښځې او د بچو خاوند شي.
ښه نو کله مو چې وخت پیدا کړه یو ځل ورشي، بده خو نه ده؟
سمه ده زویه، خامخا ورځو.
ښه نو مورې، خدای مو روغ او جوړ لره. زه لږ کار لرم، غواړم چې ځینې ناروغ پوښتنې ته ورشم. نور مو په الله سپارم.
خدای دې په خیر سره جوړ کی زویا. الله دې مل شه. په خپل ځان ډیر ډیر پام کوه زویا.
ڈاکٹر
فرزانہ رشتے ہم یا وہ پاکلا من اور رشتے نے جلئی دا من سر خوڑی ایر خکڑی دی خدا دے خیر ور
اللہ زما دے ہم ور تھا پام کو دا خوشی غصے دے بے زایا دی ساتا لگا چھے دے کار انجام معلوم نو
گورا کنا ملک سر ما خوستا پو وینا خپل کور اولور خوش اکرل اس ملامت ہم زشون
ملامت خوئی زنو خبر چھے تو ہیت خپل کور تا نزے
حسی خو میں دا پریخی ملک سر چار چیز رو غاڑیا دیو کی ناموس میں دا خزا میں دا
کی نا تر زنا اس دی ناموس شوا آگا وقتی چھے پریخو دا او ترداری ناموس دی نو بیا اوس خو هم داسې بد ځای ته نه ده تللي د فرزانې دوی کره تللې ده
دا د عزت لپاره یې دا کار کړی دی که نه د خپل پلار کره هم تللی شوه
ګورې که خپل پلار خبر کړی وای ستا چاره به یې هم کوله
ګوره ملک صاحب په مغزو مې اور بل دی زړه مې غواړي چې همدا اوس ورپسې ورشم
د ځان نه ماشوم مه جوړوه ته چې ځوانه ښځه او وړه لور په کور کې یوازې پرېږدې نو دا به دې حال وي
څه ووایم ملک صاحب ستا خبره هم په ځای ده رښتیا درته ووایم ما هم غلطي کړې ده
آفرین همداسې زر ځان خبره پوهوه
خیر وې چې ملک صاحب تا خو تل ما ته سمه لار راښودلې ده که ته نه وای ما خو به لا نورې کارنامې کړې وای
اوس یې پرېږده چې عمل ته واوسېږي هر وخت چې د زړه ورشه او له فرزانې څخه د دې کې ګڼې مننه وکړه
ملک صاحب رښتیا وای یو ځل به ورشم ګوندې دلاسه شي
هر څه به سم شي اندېښنه مه کوه ورته پلوشه هوښیاره ښځه ده تا غوندې کم عقله نه ده پوه شوې
خیر وسې ملک صاحب ښه زه به اوس نو یو ځل په دېقانان وګرځم خپله دبدبه به ورخه
ورشه ورشه او پام کوه چې بې ځایه پټکې او غصې ونه کې خپله دبدبه دې هم وساته
کاش چې اوس څوک پیدا شي چې د ملک صاحب د دېقانانو کور ته مې ورسې د ستړیا به هم خلاص شو سر د ملک صاحب اصغر خان واکدار یم چې وړوکی سړی خو نه یم هغه هم وسله ګنډه ګرځو
سودا واخلئ سودا په خوښه په رضا دبیګو په وړیو د چرګو په هګیو په ماتو ګډو لوکو په نغدو پیسې دویو الی سودا واخلئ راځئ
اوهو تا خو غونچه ګل اکا دی که نه دی دې راواله بیخی په سم وخت کې راغلی
چې دا مکان ولې په من لاره کې ولاړ صبر چې ورشم او لږه سودا پې خرڅه کړمه آخرې د ملک پدیدګار ته سړی پته دی کنه
غونچه ګل اکا ستړی مشي سندره خو دې ما ته دومره خوند راکړه زړه مې وایي چې ټوله سودا درنه واخلم
خیر اوسې اوس خو به یې خود اخلي زه خو هغه پخوانی غریب بنجاره نه یم اوس خو نو دا د غونچه ګل مغازه ده دې مغازه کې هر څه پیدا کېږي
رښتیا وایې غونچه ګل اکا وایم د مور شیدې ریشه
څنګه د لارې په منځ کې ولاړې خیریت خو به وي
یاره که رښتیا درته ووایم ته مې چې ولیدې نو ودرېدم للهما د ملک صاحب د دېقانانو پوښتنه مې کوله لږ ستړی وم ما وایې که ته مې ورسې نو دعا به درته وکړم ته راځه غونچه لږه غوره کاره کړم چې لږ وډار شي دومره ستړی یم غونچه ګله چې دا تومانچه هم راباندې درنه ده
دل سره خو تومانچه هم شته څه فساد خو پکې شته چې ما ته کوم غم جوړ نه کړې اوس دا تومانچه به ملک صاحب ورکړې وي نو
غونچه ګله دا د ځان سره ته څه بنګېږې او څه وایې
اسې له ځان سره د حساب کوو زه نو مخکې ځمه چې خلک مې د سودا په تمه دي
صبر صبر لږ وار وکړه اول به ما د ملک صاحب دېقانانو کور ته ورسې او بیا چې چېرته ځې ځه لکه چې هېر دې شول
دا څه وایې همت خانه زه خو څه د لین زره نه چلوم زه خپله دوکانداري کوم چې سودا خرڅه کړم
اول ما ورسوه بیا بېرته راشه که نه زه خو دې څه بندي کوم نه هلته
دا څه په جنجال واوښتم اوس به دې مصیبت خان سره څه کوم
زه به دغلته په دې چوکۍ کښېنم
زنو لخیر سره حرکت وکړه چې نا وخت نه شي. اوس به نو د احمد خان بدماشي وګورې، تا هم دلته ودرېږه.
ډېرې باټې مه وله احمد خانه، دومره تورزه نه منې ولاته ایس وشي کولې.
اوس به وګورې د دې تومانچې په زور یې کوم، ته لږ صبر وکړه، تومانچه مې لږ ښکاره واچوم چې د ملک صاحب دهقان ته هم خپله تبتبه ور وښیه، نور زما او د ملک تابع اوسي.
دغسې وایه چې ته ملک صاحب د کوتک لپاره ساتلی، اوس هغه پخوانی د چرګو غل نه، اوس کوتک مار یې کوتک مار.
خوله دې سمه خوزه وکړه، نن خو دې دا خبره وکړله، بیا مې درنه داسې واورېدل چې غره دې کوم پوه شوې؟
وایم ورشه چې زه دا ستا بدماشي وګورم.
خیر دا دی ورغلم، اوس یې نه ګوره.
هو نو ستا خو په غریبو خلکو زور رسېدلی دی.
همت خانه ځان لږ تریخ ونیسه، رښتیا چې د دې دهقانانو به څو بچیانې، خدای مې دې نه غلطي، درې زخمن خو یې زلمیانو چې نور به څومره یې. د ملک صاحب دهقانه د باندې را وزه. دهقانه تا ته وایم زرشه.
لکه ماشوم چغې مه وهه همت خانه، دروازه وټکوه چې را ووزي.
پرېږده چې له غږه مې وډار شي او پوه شي چې همت خان راغلی.
خپله پوهېږې نو.
دهقانه و د پیاز او کچالو چوکیداره کولې
زرشه والکه چې زه ډېر وخت نه لرم.
او بابا ته څه وزیر یا رئیس چې وخت نه لري؟
خدای دې پوهکه، موږ خو دې نشو پوهولی.
تاسو لکه چې په سمه نه پوهېږئ. ته صبر، زه مو چاره کوم.
درغلو ودرېږه، څه ورخطا یې؟ څوک یې؟
و دهقانه راوزه که نه نو کور ته درپسې درځم.
درزو درزو صبر.
هو هو همته مصیبته، دا خو له زامنو سره درپسې راووت، اوس به څه کوې؟
صبر، ما دا تومانچه وویني خپله به وډار شي.
تومانچه دې لرې کوه هلکه، اسې نه چې څوک ژوبل کېپي.
نه نه بېغمه اوسه، اسې ډاروم ولمې نه.
بس ورځه پې، زه به دې ننداره وکړم چې څومره زړور یې.
بس کوه کوه، ته دې خپل سیل کوه.
هغه دې څلور کسان پسې را ووت، اوس به د همت خان د خولې خوان ور برابر کړي.
دا تاسې چېرته ورک شوي یاست؟ څومره غږونه مې در پسې وکړل.
والکه همت خانه لږ نرم شه، چې اوس به دې په وهلو والو هډکې در باد کړي.
اوهو دغه یو سره خو بیلچه په لاس کې ده، راځه چې لږ نرم شم که نه کار را خراب نه کړي. ورونو سلامونه، تاسو چیرته یاست؟ و زما ملګرو، زما خو مو په ډیرو چوغو چوغو ستونه را وچ کړه.
محترمو اوریدونکو، هیله ده چې ډراما مو اوریدلې وي. همت خان بد ګرځېده، ځکه خو بد وپرځېده، د دنیا له سترو نعمتونو بې برخې دی. پشته کور کې بې کوره او پشته کورنۍ کې بې له کورنۍ نه ژوند کوي. وایي چې بد ګرځې بد به پرځې، تر بیا مو په لوی خدای سپارم.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ماما لاله مکوا منا مراکا زلر شمر در خوره ولا کیرانه واخلی.
په څه خبره مو شور دی وړو؟
چنار ګل کاکا ته د ملالۍ ته وګوره، منا رانه اغستې ده نه راکوي.
ملالۍ ولې دې له شمس نه مڼه اخیستې ده؟
چنار ګل ماما، شمس ډیر مردار خور الک دی، ځکه خو تل مریض وی. کله ناولې وبس کې، کله ناولو ځایونو کې لوبي کوي، اوس دا دی مردار مڼه خوري. ته دې مانی ته وګوره.
وی دا خو په رښتیا چې ډیر ناولې ده شمسا. ملالۍ ښه وایي، دا مڼه خو د خوړلو نه ده.
چنار ګل کاکا، د کلي ټول ماشومان انداسې مڼې خوري، یوازې زه خو نه یم.
اوهو د کلي ماشومان به څوک پوکي؟ یو او دوه خو نه دي، که پوه نه شي ټول به ناروغه شي.
دا دا خو اسانه کار دی، د هیلو وړانګه ډرامه دی واوري ټول به پوه شي.
وا وا څخه پخه خبره دی وکړه، رښتیا چې هوښیاره ملاله یې. که د هیلو وړانګه ډرامه واوري نو د روغتیا په هکله به په ډېرو خبرو پوه شي.
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ. د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی، مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟
د زیانګالو شخ
له اوریدونکو ته
موږ خپله ډېر لمبی ازادي راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي،
ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړي.
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.